دوی سره خ اړیکې لري، اگر چې اکثریت لري خو یو څو کړي مونږ پیګو چې دوی په بعض اظهارات لکه ملا یعقوب نور په خپل اظهاراتو کې د سخای چې دوی یو څه د پاکستان څخه مستقل اظهارات لري، نو دغه کړي د مولانا فضل الرحمن ته د سفر چې په دغه وخت کې چمتو کړی دی، زه فکر کوم چې د انتخابات چې دا ساسو سوال ته راځم چې وشي کوونی شي، خو په هر صورت دا یو بل پیغام هم پاکستان ته او خپل د پاکستان استابلیشمنت یا حکومت ته او خصوصا د استخباراتو ته هم درلوده. هغه پیغام دا ده چې داسې هم ویل کېږي، مونږ پخوا هم اوریدلي ول چې مثلا عمران خان او داسې نور سیاست مداران هم دومره ډېر اهمیت نه ورکوه مولانا فضل رحمان ته، خدای د طالبانو واکمن کېدل او خصوصا چې اوس په طالبانو باندې نفوذ درلودل د پاکستان ډېر مهم خبره ده. مونږ ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د پاکستان سفیر چې خپل وینا وکړه، خصوصا هغه وخت کې چې دغه د سینیر الاغلو ځانګړی راپور باندې چې کله بحث کې دوی ډېر په شدت باندې خپل اندېښنه د افغانستان څخه د امنیتي تهدید لپاره دوی اظهار کړل، کنه مونږ ولیدل چې په اول کې چې کله طالبان په قدرت ته ورسېدل پاکستانیان د دوی سفیران د دوی تر عمران خان پورې او جنرالان اکثریت ډېر خوشبینه ول د طالبانو د واکمنېدو لپاره، خو اوس یو څه سناریو او یو څه تهدیدونه تغییر کړی دی او دا چې انتخابات وشي کوونی شي دا به هغه وخت په تصدیق کړي، خو زه فکر کوم چې مولانا فضل الرحمن ایسای او مکمل حکومت غواړي چې وښایي چې وګوري هیبت الله سره څوک نشي کوای چې وګوري امنه محمد راځي کابل ته، دویم کس د ملګر ملتونو ځانګړي د ملګر ملتونو د سرمنشي ماوند دی او همدې لپاره غزي چې د ښځو په مسلې باندې خبرې وکړي او داسې نور هم ډېر
اسلامي علماو حیات نړیوال حیات چې راغلي ولې غسرې هم نو کتلي. البته یو خبره محمد صاحب تاسو ویل، خو زه یو پښتنې په درلود مخکې ستاسو تر خبرې پورې، که چېرته همدا خبرې ومنل شي نو ولې د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې زهرا بلوچ وویل چې د فضل الرحمن د سفر حمایت په رسمي ډول دوی نه کوي؟
زه فکر کوم چې شاید یو دلیل دا وي چې دغه سفر خپل یو څه هغه تناقضات لري. یو تناقض د دې سفر دا د مونږ پیګو کده دی د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو او خصوصا د افغانستان د جهاد او د جنگ تاریخچه تک مونږ مطالعه وکړو، افغانان په مجموع کې د افغانستان خلک په مجموع کې د دغه علماو څخه د دغه مدارسو څخه ډیر ضرر لیدل دی. څه د جهاد په وخت کې چې مونږ ولیدل دوی فتوا ورکړل، یو حکومت رنگ شو بیرته دوی طالبانو سره ودرېدل، بلاخره شل کال جنگ او هغه یو حکومت چې یو ډیر غټ فرصت و د افغانستان د خلکو د پاره، د افغانستان د ځوان نسل خصوصا د ښځو د پاره او د افغانستان د پرمختګ د پاره، دا چې امریکا راغلی و کده دوی اشغال بوله که هر شی بوله، تر یو حده پورې حاکمیت د قانون و، تر یو حده پورې یو چوکاټ برابر شوی و چې خلک خپل هغه د ټولنې د اصلاح لپاره کار وکړي، نو هغه یو نظام سقوط وکړه او مونږ ګورو چې د دوی هغه ډیر نږدې اړیکې او د طالبانو سره، او کچیرې مثلا دا هم دغه سفر ښایي چې رښتیا دغه اړیکې وس هم شته او کدا په رسمي توګه، دا زما نظر ده، زما تحلیل ده، ممکن دسی نور عوامل هم پدې کې وي چې نور متخصصین به په خبرې وکړي، خو زما په اند چې تر اوسه پورې د طالبانو او د پاکستان ترمنځ نه هم رسمیت پیژندنه ده او دغه اړیکې او دغه حمایه چې شوې ده په دې باندې هم ښایي چې د دې عواقب هغه در برس تر برس دوی ګوري او دوی یو څه پښیمانی ولري. نو نو غواړي چې دغه مستقیم رابطه د آی اس آی او د مولانا او د طالبانو شاید وخی چې وس هم د پاکستان د حکومت د حمایت
باندې
صرف دا وایي چې دغه انتخاباتو موضوع نو د پاکستان چې کوم نگران د اطلاعاتو وزیر د مرتضی سولنګي نو هغه ویل چې حالات دومره هم نه دي خراب چې موږ انتخابات وزنډو، انتخابات به خامخا کیږي. او دا خبره هم وکړه چې په 2008 کې په 2013 کې د دین حالات ډیر خراب وو، خو دغه باوجود انتخابات وشول. او په هغه وختو کې کساسو یا چې نو دغه مذهبي ګوندونه یا پاکستان ترکی صاحب په دې باندې به وسلوال بریدونه نه کېدل، عوامي نشل ګوند پیپلز پارټي باندې به بریدونه کېدل. او کساسو یا چې د انتخاباتو نه لږه شیبه مخکې په د پاکستان پخوانی وزیر اعظم بینظیر بھٹو هغه هم په 14 کې وجل شول، خو دغه باوجود هغه انتخاباتونه زندول شو، انتخابات وشول. بل چې دوی کوم دغه خبره وکړه د مولانا فضل الرحمن نو زمنګا چې مشال دې کوم خبريال په اسلام آباد کې، نو هغه دا خبره ما سره کوله چې د مولانا صاحب د دې سفر هدف مطلب یا پاکستان ته ګټي څه شته دی کنه. نو څنګه چې وختي موږ خبرو کړی چې ښکاری خدا سي چې ګټي مخ ته ښکارا ګټي نه ښکاری، خو زری پټي ګټي غول چې دا چې دې چې لکه یو خدا وشو چې پړومبي زل باندې څنګه هغه چې ماته از ما سرچینه ویلې دي چې مولانا فضل الرحمن د مولا هبت الله سره ملاقات کړی دی طالبان د مشر سره، نو هغه چې پړومبي زل باندې د پاکستان د استخباراتي ادارو د پاکستان د حکومت دریځ هغه هغه ته رسیدلې ده نیخ په نیغه باندې مولانا فضل الرحمن ورسو. دوهمه خبره هغه دا کوله چې په د پاکستان چې کوم حکومت دی نو یو خو د هغوی دریځ ورسېده، بل خو بیا د کوم په دغه سیمه کې چې دغه کومې خبرې روانې وي چې د پاکستان او د افغانستان کومې اړیکې دي، نو د دې نه یوه ګټه بله ده چې د کډوالو پاړه باندې د افغان کډوالو پاړه باندې چې د هغوی کومې اندېښنې دي کوم کنسرنس دي هغه هغوی ته ورسېدلې، او داسې نورې ډېرې خبرې دي چې مطلب هغه به مولانا فضل الرحمن د پاکستان د اسټابلیشمنټ چې کومې خبرې دي هغه نیخ په نیغه مولا هبت الله ته رسولي.
که څه هم د مولا هبت الله سره د فضل الرحمن د لیدنو کتنو پاړه باندې تر دې شېبې پورې ډېر رسمن خبرې نه دي شوې، خو بیا هم اغلی حقپال لوی سره د سفر ته که څوک تاسو خپله د وی ډیپلوماټ په صفت باندې د سفر ته په څه سترګه ګوري؟ په کار خدا و چې یو ډیپلوماټ له پاکستان افغانستان ته تللی وای چې خبرې کړې وای، نو یو ملا باید ولې هلته لاړ شي، یو مولوي باید ولې لاړ شي چې دا خبرې وکړي؟
زه فکر کوم چې دا ډېر یو مناسب کس و چې باید تللی وای، ځکه چې موږ پوهیږو چې افغانستان طالبان یا د طالبان او دغه اوسنۍ واکمنه یو پاکستانیان ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، او هم داسې ښایي چې هغه شیان چې اوس موږ ولیدل یا هغه خصوصا د ټي پی په اقلا داسې ښایي چې یو څه نفوذ هم به دوی باندې کم وي. نو د ملا واکی حکومت ته هم داسې یو سفر مناسبه ده چې باید وشي، خو زه فکر کوم چې په دې باندې هم باید فکر خبرې وکړو چې مونږ د افغانانو په دې وخت کې توقع چې شو یا مثلا وضعیت د افغانستان لپاره دا به څه فایده ورسوي. مونږ پوهیږو چې تر اوسه پورې جزئیات د دې سفر نه دی فاش شوی، خو توقع کچیرې دا سفر په ښه نیت ترسره شوی وای، کچیرې دا سفر هغه شی چې افغانان همیشه فکر کوي او همداسې ښودلی دي چې د افغانستان په نفع خو هېڅکله د پاکستان علما او یا د پاکستان سیاستونه د افغانستان په نفع نه وو، مونږ ګورو چې آیا کچیرې په نفع وای توقع به د افغانان دا وای چې په دې سفر کې مهم ټکي چې د افغانستان او افغانان خصوصا ورسره مخامخ دي او په غو باندې باید خبر شي او دا وغید حواره ول د لپاره باید کوشش شوی وي. مثلا مونږ د ماجرین خبرو باندې خبرې وکړو، مثلا مونږ پیږو چې اوس افغانستان د یو ډیر جوار بحران سره مخ ده، خصوصا د خلکو حقونه نقضیږي. مونږ د مولانا فضل رحمان هغه کلب هم ووته چې دوی څخه پوښتنه کیږي چې د ښځو د تعلیم په اقله د ښځو تعلیم ته دومره یا حقوقو ته ارزښت نه ورکوي، په سره د دې چې پوهیږي چې سفر افغانستان ته کوي، خدای د غزې په اقله غږیږي.
بله، اخر اقبال او بخشې ساس خبر نیسم د مولانا فضل رحمان د امدی خبرو د خبر خبر هم سره واورو چې دی په افغانستان کې د نجونو او میرمنو او د ښځو د تعلیم پاړه څه وایي.
د زنانو په تعلیم باندې شریعت په حواله باندې هیڅ سوال نشته. ایران کې چې انقلاب راغلی و، ما هغو تعلیم سلسله څومره وخته پورې معطل او څومره پورې پروګرامونه د هغو خلاف وو چې تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی، تعلیم یې بند کړی. نو دا افغانستان هم داسې نه ده چې څه په جمهوري عمل کې جمهوریت ته نږدې راغلی ده. خوشحال کار جم نتیجه کې دا ټول تبدیل راغلی ده. لہذا دا دنیا باندې څه سخته راغلی ده چې دوی هره خبره یک دم پورته کوي او سبا یې په دوی باندې مني. یقینا د امارت اسلامي له ډېرې زمانې نه چونکه په افغانستان کې یو کلیدي رول ده، نو هغه هم په دې خبره باندې پوهېږي چې موږ دنیا سره چلو، موږ دنیا سره همقدمه سفر کوو. نو دا شیونه په دغو ضرورتونو خو هغه پوهېږي که نه دي. موږ ته څه فکر ده چې زه به چې کومه په فلسطین باندې به په غزه باندې به بمباران کېږي او په دې کې به 22,000 بې ګناه خلک او په هغې کې به 70% بچي او خزه به یو میندې به یو د هغو بمباری کې هم انسان کشي ده، نسل کشي ده او یو جنګي جرم ده.
وبخښي اوس په بیرته ستاسو خبرې ته راشم. یو بله خبره چې تاسو مخکې اشاره ورته وکړه، تاسو ویل چې د اسلام آباد او طالبان په کابل کې واکمن طالبان ډیپلوماتیک رابط نه لري، خو پاکستان طالبان په اسلام آباد کې سفارت لري، خپل سفیر لري او پاکستان هم شارج دافیر لري په کابل کې. یعنی یو له هغو هیوادو د پاکستان چې له طالبان سره رابط احسانه دي.
دقیقا روابط حسنه تر یو حد پورې ده. زما هدف د دې ده چې د ډیپلوماتیک روابط نه هغه د مولویانو او د مولایانو نفوذ او خصوصا د مولانا فضل الرحمن نفوذ چې دی تعتا د طالبانو معنوي پلار ویل کېږي، ځکه چې دی ډېر حمایت کړی دی د طالبانو څخه. نو تر دې حده پورې مونږ دا د مقایسې وړ نه ده. او بل دا چې په نورو هیوادونو کې، د سیمې نورو هیوادونو کې هم طالبان سفارتونه لري. دغه ډیپلوماتیک اړیکې او یا دغه نه د رسمیت پیژندنه نه ده، خو دا ډیپلوماتیک اړیکې دي. فکر کوم چې هغه پیغام چې مستقیما مولانا فضل رحمان کولای شي چې هیبت الله ته ورسوي، متقی نشي کوی او یا نور نشي کولای. نو په دې اساس دغه سفر امدې د پاره تر سره شو. او خصوصا د خپل د مولانا فضل الرحمن د سیاسي او انتخاباتي اهداف د پاره ډیر مهم وو.
خو دا د مسلې تاسو اشاره کړم، محمد صاحب تاسو څه غوښتل څه وایي؟
ما صرف تاسو سره مال چې لکه که تاسو خیلی دا چې څونه مولانا فضل الرحمن د 8 جنوري نه تللی دی افغانستان ته، نو دغه یو باس روان دی چې افغان طالبانو سره په ټي ټي پی باندې خبرې وکړلې او ټي ټي پی باندې خبرې ونه شوې، همدغه یو موضوع دغه کیږي مخته راځي. خو که ساسو خیلی د رئیس الوزرا د افغان طالبانو هغه خپل باندې د پاکستان ته ویلي چې تاسو د افغان کډوالو پر وړاندې دغه ظالمانه رویه بند کړئ، دغه سي د افغان تاجرانو موضوع هم په دغه کې راغلی چې پاکستان په محدودیتونه لګولې دي. خو پښتنه زمادار چې په دغه باندې باس عمره نه کیږي، لکه چې زمنګ پښیمه کې په هانو سره خبرې کیږي، نو هغه و چې افغان طالبان غوسه هم پر دی چې پاکستان خپل غوښتنې غوي تک دی، خو دا غوي په غوښتنو باندې چې د افغان طالبانو کوم غوښتنې په هغه باندې باس قدر هم نه کوي.
دا مهمه موضوع تاسو اشاره وکړه، د څه چې په افغانستان کې رسنۍ هغه څه فعال نه دي لکه په پاکستان کې. په پاکستان کې رسنۍ فعال دي، خلک خبرې کوي او دا مسله ډېر راپورته کوي، او په افغانستان کې رسنۍ کمزوري دي او دې مسلې ته اشاره نه کوي. واقعا د افغان کډوالو تر ستونزه لویه ستونزه په ټوله منطقه کې نشته. ته 1,000,000 ولکه افغانانو ته وایي چې ته اسناد نه لري، او په ژمي کې دوی ته وایي چې ته زما له خاورې ووزه. نو دا خو یو د ډیرو په باور باندې یو ناورین رامنځته کوي. خو د دې خاطر چې دا بحث راوند غړو اغلی حقپال ک د بحث په ورسوي کې بیرته تاسو نظر واخلم، تاسو دغه سفر ته هغه ناهیلی پکې په څه کې ده او امیدونه پکې څه دي؟ آیا افغانان به څه ترلاسه کړي؟
زه فکر وکړم چې افغانانو ته کوم امید د دې سفر څخه ورسي، ځکه چې متاسفانه افغانستان او د افغانستان خلک د سیمې د امنیتي او استخباراتي رقابتونو ترمنځ متاسفانه ګیر پاتې دي، او دا چې طالبانو ته به څه وي او پاکستان ته به څه وي وغږېدو. خو یو شی زه فکر کوم چې د پاکستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې خصوصا که تاسو تاریخ ته وګورئ، د پاکستان بنسټ چې کله وښودل شو د هماغې وخت نه تر اوسه پورې موږ ګورو چې دوی په یو هغه محافظه کاره او مذهبي کسان چې یا مذهبي ملایان د دوی د کشمکش لاندې تر اوسه پورې پاتې دي، حتی د اساسي قانون د تصویب نه بعد، او تر اوسه پورې متاسفانه اگر چې پاکستان د دې څخه خپل د ستراتیژیک ډیپ د پالیسیانو څخه استفاده وکړله، خو داسې معلومیږي چې دا هماغه د ورته په انګلیسي کې وایي ټو سایډ سورچ، یعنی هغه شمشیر چې دوه اړخه لري، یو طرف ځان د خوږی یو بل طرف د بل څوک خوږی. یعنی معنا یې دا چې افغانستان داسې افراطیت په ځاله کې ولوېده، خو د هغه پالیسیانو په اساس موږ ګورو چې یعنی نن مولانا فضل رحمان ته د یو ډیپلومات نه هم ډیر ارزښت ورکول، خپله د پاکستان ټولنې ته یو پیغام ورکوي، او هغه پیغام دا ده چې وګوري افراطیت، روحانیت او خصوصا جهادیزم او د نور نړۍ سره او یا د لویدیس سره د مقابلې ایدیالوژي چې د هغه د ارزښت په دې ټولنه کې، او دا زه فکر کوم چې د پاکستان د راتلونکي دپاره د نړۍ سره د تعامل دپاره ښه پیغام نه دی.
سو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
د آزادی میلمه.
د ازادي میلمه پروگرام ته شرغلاست. نن په دې پروگرام کې له یو خبريال سره خبرې کوو چې د دې مسایلو ته په کوم سترګه ګوري، د دې په نظر ابتکار یعنی څه، او یو مسلکی خبريال څنګه موضوعات په جالب انداز نورو ته بیانولای شي. ذبیح الله غازی له هغو خبريالانو دي چې د جنگي راپورونو ترڅنګ د افغانستان د طبيعي شایستونو ننداره ته خلک رابللي او شایسته ویډیوګانې لا هم پر ټولنیزو شبکو خپرېږي. ذبیح الله غازی د ازادي میلمه پروګرام ته شرخ لاست. په پیل کې دا راته وایي چې څومره وخت کیږي له افغانستانه جلا وطن یست؟
ډیر مننه سالی صاحب، تاسو ته او تاسو ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. تقریبا 2.5 کاله پوره کیږي چې زه افغانستان نه راوتلم. 2021 کال د اګست په 19 باندې زه افغانستان نه راوتلم، او تر اوسه هم داسې جلا وطن یم. نو وطن خو دار چا یادیږي، وطن وطن دی، داسې څوک نشته دی چې هغه د وطن د غېږې نه لري او هغه خپل وطن یاد نشي. نو همیشه مې یادیږي، او سخته ده د مسافرۍ ژوند یو څه سخت دی، ځکه د خپلې کورنۍ نه، د خپل وطن نه، د هغه دوستانو نه چې تالته ماشومتوب تیر کړی، ځواني دي، نو سخته ده. نو وطن، خلک او ورسه مې ډېر یادیږي.
کله چې تاسو تازه افغانستان وتلی وی د وطن کیسی مو کولی هوا ته تاسو وژړل نو تقریبا کویله سم چې د هر افغان وطن یا دیږي به څومره زیات وخت چې په بهر کې تیروي هغه مر نور دی پسې وطن یا دیږي زیات دی د وطن څه یا دیږي خواړه خپل خپلوان هغه سیمې چې تاسو هلته سفرونه کول یا خپل کار چې په هغه ساحه کې مو کوه
سالی صاحب تر ټولو ډیر چې زما یادیږي هغه احساس چې ما په خپل وطن کې کاوه او مال ته خبریالي کوله او د خبریالۍ نه مې څومره خوند اخیسته هغه داسې یو احساس و چې هغه زه دلته په مهاجرت کې نشم پیدا کولی زه دلته هم خبریالي کوم خو هغه څه چې هلته ما حس کول د ټولنې سره د خلکو سره د ټولنې د هر وګړي سره مې تماس و او هر څه مې په خپلو سترګو لیدل د خپل هغه خړې خاورې خو مقصد زه د خلکو سره په اړیکه کې وم هغه مې ډېر یادېږي خپل دوستان وطن نورستان مې ډېر یادېږي چې زه به پار کال څو ځله نورستان ته تللم یا به ختیځ نورستان ته یا به مرکزي نورستان ته چکر ته به تللم د خپلو دوستانو سره هغه مې یادېږي خپله کورنۍ او خصوصا خپله مور مې ډېره یادېږي چې هره شپه زه ورسره غږېږم او زه پوهېږم چې هغه څه احساس لري او مور مې پوهېږي چې زه څه احساس لرم خو بس یو بل ته ډاډ ورکوو
بالکل وطن خپله داسې ده لکه مور نو هم خپل مور د چای دیږي هم وطن یې دیږي چې هغه د مور حیثیت لري غازی صاحب حق کسان چې تاسو یې نړۍ ته آواز رساوه بیلابیل کلیو ته تاسو سفرونه کول دی فعال خبریال په حیث آیا هغه کسان اوس هم در سره په تماس کې دي او دا تمه لري چې تاسو بیا هم ستونزې تر نړۍ پورې ورسوي د نړۍ تر غوږونو
سالی صاحب یو خو زما ژوند داسې تیر شوی دی چې زه تر ډیره د خپلې سیمې لکه د مشرقي ادارې ولسوالۍ داری سیمې د خلکو سره په تماس کې یم ډیر کله کوشش کوم چې دغه خلکو سره زه په تماس کې واوسیږم مثلا دا اته نه ورځې مخکې په واتس اپ کې یو پیغام راغی چې دا د نورستان د کانتیوا د درې نه یو ځایي سړی و چې موږ ورسره هلته دوه شپې تیرې کړې وې او ما په دغه کانتیوا دره باندې ګزارش کو نو هغه ما ته زنګ وو په واتس اپ کې ما ته پیغام راولېږه چې زه پلانې نورستانی یم او زه غواړم تا سره خبرې وکړم نو خبرې مې ورسره کولې ویل چې ته یو ځل راغلی وې په شلو کالو کې موږ ته یو خبریال راغی او هغه چې دلته بلد شو نو جمهوریت سقوط شو او ته لاړلې ډیرو خلکو سره زه کوشش کوم چې په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک کوشش کوي چې ما سره تماس کې اوسېږي خو هغه څه چې ما په وطن کې کار کولای شو خبریالي مې کولای شو مسائل مې راسپړلای شو نو هغه د لرې نه سخته ده نو ډیر کله کوشش کوم چې د هغه خلکو سره همیشه په تماس کې اوسېږم ځکه دا مسابری به تر ټولو عمر نه ای چې زه به د وطن نه لرې ما او زه غواړم چې د هغه خلکو سره بیا په تماس کې شم او بیا ورشم بیا هغه مسائل رپورت کوم هغه ستونزې چې په وطن کې دي هغه مسائل چې د لرو پرتو منطقو خلک ضرورت لري هغه باید گزارش کوم خو یو غټ مشکل چې وس وخت کې شته هغه دا دی چې دا ستونزې چاته وي لږ تر لږه که په جمهوریت کې یو څه مسلې وي نو هغه به دې وویله د چارواکو نه به دې په نظر واخیسته اوس مشکل دا دی چې نه خو د طالبانو حکومت خبرو ته زریږي او نه پیسې شته وطن کې چې کار وشي نو دا یو غټ مشکل دی او همیشه غواړم چې د ټولو خلکو سره په تماس کې اوسېږم او ډیر خلک غواړي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یا په ټلیفون یا آری ممکنه لارې نه ما سره تماس کې اوسېږي نو زمونږ رابطه تر ډیره برقراره ده
غازی صاحب تاسو بیلابیلو شایسته سیمو ته سفر کوله که مخکې چې مو د نورستان یادونه وکړه ګڼ داسې خبریالان په سیمه کې اوس هم شته چې دغه ډول سفرونه نه کوي که سفرونه کوي هغه شایستونه د کمرې په لینس باندې نه ثبتوي دا علت څه دی یعنې دوی فکر کوي چې تاسو فکر کوي چې دوی ته دغه شایستونه نه معلومیږي او لید یې فرق لري او که نه دوی د چا خبره لټي کوي
زه په 2018 کال کې اول ځل نورستان ته لاړلم او ما د نورستان قصې د یوې هفتې لپاره چې ما اته گزارشونه ما وکړل بیلابیل مسائل مثلا ډیر خبریالان چې به نورستان مرکز پارون ته یوازې لاسرسی و چې خلک لاړ شي هلته چې به لاړل نو هغوی به په دې کار کوو چې روغتیایي ستونزه ده مثلا د سرک ستونزه ده مثلا د معرف سنځه ده دی به دا ټول شیان عمومي راخستل. ما کوشش دا وکړ چې سید دا خو عمومي مسلې دي خو زه بیلګې څنګه راواخستل شم کنه، زه یو مکتب ته څنګه لاړ شم چې دا یو خوانزي دسی مسله راواخلم چې هغه د دې ټول خوانزي مسله ده. نو ما به ډیر کوشش کوو چې زه دسی منطقو ته لاړ شم چې هغه اصلي د مشکل هغه وړي وړي مسلې پکې راوس پړم چې هغه حل لار ولري. منکه یو گزارش کوو او وایو چې په افغانستان کې نامنی ده، نو دا سخت ده. یا وایو چې د پاکستان نه کډوال افغانستان ته راځي، دا ډیر عادي خبره ده. خو که زه په ننګرهار کې د بلال په نوم د یو ماشوم قصه رپورټ کوم چې هغه خپل یو توتی د ځان سره د پاکستان نه راوړی دی، هغه ساته او بلاخره د هغه نیا چې کله ناروغیږي او هغه سره د پاکستان نه یوازنی هغه مال جداد یو څه چې یو بزای لرل هغه راوړی و افغانستان لا هغه د خپل نیا د روغتیا لپاره هغه خرڅ کړله او بلاخره د نه دوایی نه د هغه نیا مړه شوه. نو که زه د بلال قصه رپورټ کوم او زه خلکو ته وښیم چې د پاکستان نه چې افغانستان ته کډوال راغلي دي د هغې ستونزې څه دي، که زه د بلال قصه رپورټ کوم نو او زه په آخره کې ویم چې د پاکستان نه دغومره کډوال راغلي دي، نو زه خلکو ته او دنیا ته ښودلی شم چې د بلال قصه د دغه 200,000 کډوالو قصه ده، د هرې کورنۍ همدا قصه ده. زمونږ مشکل دا دی چې مونږ ټول عمر عمومیات رپورټ کوو کنه، او مونږ هغه اصلي ورکوټ ورکوټ قصو پسې نه ګرځو چې هغه حل لار ولري. نو ما تر ډیره کوشش وکړه چې که د وطن ښکلا ده هغه هم راواخلم، خو یوه داسې سیمې ته لاړ شم چې هغه زه خلکو ته عملا وښیم چې نه دا صحیح ده چې دنیا ډیره لویه ده، خو زه خلکو ته هغه ورکوټي ورکوټي مسالې راواخلم او هغه د نمونې په شکل وښیم چې دا ټول دا ستونزه دلته ده، دا د ټول افغانستان ستونزه ده، دا ستونزه دلته ده، دا د ټول نورستان یا دا د ټول کونړ یا دا د ټول ولس ستونزه ده. نو زمونږ خبریالان چې دي مشکل دا دی چې موږ عمومیاتو پسې ګرځو او کله چې موږ په وړو وړو مسلو پسې وګرځو نو هغه حل لاره پیدا کولی شي.
دا ډول مسایلو ته کتل او زیات وخت دې پورې هم اړه لري چې ته یوې موضوع ته یا یوې مسلې ته له کومې زاویې څخه ګوري. یعنی ابتکار کول څه فکر کوي چې چوکاټونه ماتول دا سم کار دی او کنه په هغه چوکاټونو کې چلیدل ستاسو په نظر غوره کار دی؟
سالی صاحب دا ډیره مهمه پوښتنه ده. یو وخت یو گزارش می جوړو، نو ما د یو سپینګری پلار نه شروع کو، نو ما سره څنګه خبریالان ناستو، ماته وایي چې وروره دا خو ته چوکاټ کې نه ځې، دا رپورټ خو چې دی درې برخې لري کنه، چې پیل دی منځ دی او پای ده. ما ورته ویل چې که زه دا قصه مونږ د دې چوکاټونو نه راونه باسو نو مونږ دا قصې سمې خلکو ته نشو ښودلی. ما تر ډیره کوشش کړی دی چې زه خپل گزارشونه د یوې ورکوټې مسلې نه د یوې زاویې نه را پیدا کړم، او زه تر چې غټه ستونزه زما په گزارشونو کې چې ما به خپل گزارشونه کول هغوی دپاره د زاویې موندل ماته ډیره سخته مسله وه، او کله چې به مې زاویه پیدا کړله نور گزارش به ما ډیر په اسانۍ سره جوړولی شو. رپورټ کې د زاویو لټول یا د پلو ماتول دا کومه مسله نه ده، مهمه دا ده چې ته خلکو ته پیغام څنګه رسولی شي او څنګه خیر رسولی شي چې هغه خلک لږ تر لږه دې مسلې ته متوجه شي. نو ته که خلکو ته عمومي مسلې وي هغه دې ته نه متوجه کیږي، وایي دا خو د ټول افغانستان مسله ده، دا خو د ټول د دې ولایت مسله ده، د ټول. نو موږ چې کله پولې ماتوو موږ خلکو ته معلومات د داسې لارې نه رسوو چې هغه خلک متوجه کوو. نو زما په نظر ژورنالیزم اوس دغه پولو نه وتلی دی، پولې تر ډیره ماتې شوي دي. هر خبریال صحیح ده چې عمومي موږ باید دغه نه ونه وځو، موږ په خپل چوکاټ کې خبریالي وکړو، خو د زاویو موندل چې دي دا یو غټ مشکل دی چې زموږ د وطن خبریالان چې دي دا ورته ډیر پام نه کوي، او کله چې موږ زاویې پیدا کړو نو دا پولې ماته، یو پولې چې ماتې شوې نو موږ خپل معلومات ډیر په مؤثره توګه خلکو ته رسولی شو او هم هغه خلک متوجه کولی شو چې دا ستونزه څنګه حل کړي.
تاسو د خلکو یادونه وکړه، کله چې تاسو به د خلکو په منځ کې ځای پیدا کاوه یوې سیمې ته به ولاړې او هیڅوک نه پیژندل، خو خلکو تاسو پیژندلې، درناوی درته کاوه، خپلې د زړه خبرې درسره شریکولې، خپلې ستونزې درسره شریکولې، دغسې یو حالت سره که کله چې تاسو مخامخ دی څه ډول یو احساس درکاوه؟
صالح صاحب زه ډیرو منطقو ته تلای ما او ډیر کوشش مکاوه چې زه د لرو پرتو منطقو نه گزارشونه جوړ کم. ما به سفرونه کول مثلا ډیر خبریاله نو بدا نه غختل چې کرایه ولګي موټر ونیسی کنه، خو ما دې شان ته ډیر نه کتل. ما ویل چې لک تر لګه زه د هغه خلکو چې په بانډه کې دی، هغه خلک چې په ډیر لری منطقه کې دی، هغه ته لاړ شم او د هغه گزارش واخلم. منګ یو وخت هغه ته لاړلو. د کونړ یوه دره ده، د کونړ په نواباد سره یوه دره ده، باډیل ورته وایي. باډیل درې ته لاړو، مونږ گزارش جوړو. هلته د حیواناتو کلینیک وو خو د انسانانو نه وو. د حیواناتو کلینیک په دې دره کې شته دی، د انسانانو نشته دی. نو ما خپل یو خو ما خپل رپورټ د دې نه شروع کړ چې دا داسې منطقه ده چې د حیواناتو کلینیک پکې شته مګر د انسانانو نشته دی، چې 5000 انسانان پکې اوسیږي. موږ چې کله هلته لاړلو نو هغه خلکو لکه هغوی زه نه پېژندلم چې په څېرې نه پېژندلم، ځکه چې هغه خلکو تلویزیون نه لاره د هغې منطقې. نو ما سره ځینې مشران خلک هم وو، نو هغوی فکر کوو چې زه ګنې لکه مشر کس یم، لکه د پاخه عمر سړی یم. نو هغه څلور پنځو کسانو هغه زمونږ د مشر ملګري ډېر عزت کوو چې غازی صاحب محترم راځي، داسې راشي. نو په دې نمایي کې ورته خلکو وښودلم چې هغه غازی دا دی. نو بیا پس هغې خلکو زما قدر شروع کړو. نو د لرې پرتو منطقو سره یا د خلکو سره چې زه به په تماس کې وم او زه به ورتللم گزارش به مې کوو، زه چې د خلکو مینه او محبت ما کتلی دی، نو زما د خپل مسلک سره هغه مینه څو چنده نور هم زیاته شوې ده. یعنی ځینې خبریالان چې کله یو ځای ته ورسیږي، مثلا یو وخت پورې خبریالي وکړي، بیا داسې فکر کوي چې ولا زه دلته ستړی شوی یم. یعنی ډیر زمونږ خبریالان ملګری دي چې د هغوی نه ما اورېدلی دي چې ولا دې مسلک کې زه نور ستړی شوی یم، ولا داسې دي. مگر هیڅ کله به زما د خولې نه چا نه اورېدلی او نه به مې هیڅ کله په زړه کې دا احساس کړی چې ګنې زه د خبریالۍ نه ستړی شوی یم. زه اوس هم ډیره مینه لرم، پخوا مې ډیره مینه لرله، او زه باوري یم چې تر ابده ابده به زما د خبریالۍ سره دغه مینه زیاته وي، ځکه چې خلک تاله عزت درکوي. ته د خلکو ستونزې کله چې یو مسله راواخلي او هغه ستا د رپورټ د وجې حل شي، ته چې هغه احساس چې زه یې کوم هغه ډیر خوږ دی. او دغه احساس ما زه به ډېرو ستړو لري منطقو ته لاړلم، خو ماښام کې چې به کله راغللم گزارش به مې خپور شو او بیا به یو نتیجه ورکړله، بیا به زه دومره خوشحاله وم چې لکه زما د گزارش د وجې نه لږ تر لږه یا د یوې کورنۍ ژوند بدل شه یا یوې سیمې ته او رښتیا. نو کله چې د باډیل درې گزارش ما وک، نو تقریبا یوه نیمه میاشت پس د هغوی په کلینیک باندې کار شروع شو. کله چې په کلینیک باندې کار شروع شو نو بیا ما ته د کلی یو قومي مشر زنګ وو او ما ته ویل چې ته خبرې ما ویل نه، ویل چې زمونږ په کلینیک کار شروع شو. ویل زمونږ په کور کې وای زما میرمنه او زما مور چې هغه ډیر بوډۍ ده، ویل هغه تا ته په هر مانځه کې دوا کوي. نو چې یوه مور او یوه نیا ما ته په هر مانځه کې دوا کوي، نو زه به خبریالی ولې پریدم او زه به د خبریالی سره هغه زما مینه به ولې زیاته نه شي؟ صالح صاحب،
غازی صاحب، یوه مهمه موضوع چې د افغانستان په زیاتو ولایتونو کې خبریالان ورسره مخامخ دي، هغه دا دی چې ځینې خبریالان په هر نظام کې داسې وي لکه دولتي خبریال. دوی به کار کوي یوې غیر دولتي رسنۍ یا نړیوال رسنۍ سره، خو دوی وایي چې د گزارې په خاطر باندې داسې راپورونه جوړوم چې خلک فکر کوي چې زه د هماغه نظام دولتي خبریالم. په دې اړه مې غوښتل ستاسو نظر ولرم چې دا رقم خبریالي ستاسو په نظر څنګه کار دی؟
زمونږ وطن کې غټ مشکل دا دی چې د ژورنالیزم ته په هامه کچه چې خلک ګوري لکه ډیر په ښه نظر ورته نه ګوري، او دا ځکه ورته نه ګوري چې زمونږ ژوند لږې پاکې به خبرې کوو. زمنګ خبریالی چې دا هغه پم دی ډیره خراب شوه چې چا د فساد دلاري، چا د خپلولۍ دلاري، چا د سمت دلاري، او چا د چارواکو سره د غوي د غړمالۍ دلاري دا د ژورنالیزم مسلک دومره بدنام ک چې هغه باور چې په نور دنیا کې په ژورنالیزم شته دی، هغه افغانستان کې وبیلل شو، او خصوصا په لری پروتو منطقو کې او ساحو کې دا لګو بیلل شو.
د دې غټه وجه امدا وه چې موږ به خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه کتل، موږ به هغوی ته یا د سوداګرۍ په سترګه کتل، موږ به هغوی ته یا د سمت او د یا د یو چا د غوړمالۍ نه د یوې وسیلې دپاره د کار اخیستنې په توګه کتل. دا غټ مشکل زمونږ په وطن کې. ما به ډیرو خبریالانو ته چې هغه به د آزادو رسنیو خبریالانو، مګر هغې به دولتي ګزارشونه کول که نه چې ولا دی داسې وایي، دی داسې وایي، دی داسې وایي. ما ویله چې ګوره خیر دی، داسې وکړي چې راځئ دا مسلک ډیر بدنام شوی دی، راځئ د دې بدنامۍ نه د رایستلو دپاره هڅه وکړو. که نه ولې ته زه دولتي رپورټ وکړم، زه ولې داسې مسایل چې غونډه وشوه، مثلا غونډه په ننګرهار ولایت کې غونډه وشوه، دې کې دی 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 خلکو برخه اخیستې وه، تر اخره به ته پوه نه شي چې د دې مطلب څه دی. مثلا ښه دې غونډه کې څه شی وشو که نه، څه مسله وشوه، خو که زه په دې غونډه کې یو سړی را پیدا کړم چې هغه د ډېرې لرې پرتې منطقې نه راغلی دی او هغه د کمپین په غونډه کې برخه اخلي او هغه د دې د خاطره راغلی دی چې لږ تر لږه یو څوک کرایه ورکړي او هغه پیاده لاړ شي او هغه خپله کورنۍ سپورټ کړي، زه د دغه سړي قصه رپورټ کړم، نو دا خو د کمپین دپاره بدنامي ده، مګر دا د یوې ټولنې د یوه سړي د ژوند اصلي قصه ده چې زه خلکو ته رسوم. زمونږ په وطن کې مشکل دا دی، تر ډیره ډیر خبریالان کوشش هم کوي چې ښه ګزارشونه وکړي مثلا، خو تر ډیره زمونږ غټ مشکل دا دی چې مونږ خبریالۍ ته د خبریالۍ په سترګه نه ګورو، بس رپورټ دی زر زر تیزان خلاص کو او بس دفتر ته د بیګار واري تیر شي. نو که د دې نه مونږ راوځو خبریالی بیا ډیر خوند کوي. زه فکر کوم چې په دې اخره کې ډیره خشوه، ډیرو ملګرو کار شروع کو، ډیرو ملګرو هڅه شروع کړله. بل فساد هم یو غټ مشکل و چې هیڅوک په دې وطن کې لکه د دې شیانو نه خلاص نه دي، مګر خبریالی مسلک باندې د تور داغ لګیدل چې دي دا ورکوټ ټاپه چې دا ډیره غټه خودلی شي، او دا یو غټ مشکل زمونږ په وطن کې چې دې سره مونږ مخامخ.
خلق خو تفکیک کولای سي ستاسو د کار او د هغه خبریال د کار ترمنځ چې د چا خبره دولتي راپورونه زیات جوړوي، ځکه د ځینو کسانو حتی ستاسو د یو کال یا د دوو کلونو مخکې راپورونه او د راپورونو موضوعات لا په یاد وي.
بالکل همداسې ده سالی صاحب. اصلا مسله دا ده چې مونږه که د رپورټونو دپاره موضوعات پیدا کړو او هغه داسې پیدا کړو چې کونړ کې یوې رسنۍ په یو گزارش باندې کار وکړه، دا یو مثال دی. یوې رسنۍ په یو گزارش، یو ډېر مشهوره رسنۍ وه، په هغې په یو گزارش باندې کار وکړه چې د افغان پوځ د یوه سرتیري مړی چې اصلا د هغه هلک جسد نه و، هغه ژوندی و خو د یو بل چا جسد یې راوړی و، هلته یې د هغه په قبر کې خښ کړی و، دوی پسې خیرات کړی و. دا گزارش ما واورېده، دا گزارش ما واورېده. ما ویله چې ته ورېږه دې سړي سره زه تماس کوم. ما هغه کس ته زنګ ووم چې ته ماته د دې کس نمبر راکړه، ورسره وغږېدلم. ما وتویل چې ته ماته لږه قصه وکړه چې دا څه وشو، څه ونه شو، دا قصه راته وکړه. ما وتویل تا واده کړی؟ ویل نه. ما ویل واده نه کوې؟ ویل واده مې دی که نه درې میاشتې پس. ما ویل څه؟ ویل و زه درې میاشتې ما انتظار وکړه، درې میاشتې مې انتظار وکړه، او درې میاشتې پس زه لاړم د هغه کس واده مې رپورټ کړ چې یو کال وړاندې د همدی په حجره کې د ده د خیرات دیګونه باندې وو، مګر نن پکې د ده د واده د خادۍ دیګونه باندې دي. هغه ورځ پکې ویرو، او نن پکې د ده په خوشحالۍ کې اتڼ کیږي او سندرې غږیږي. کنه ما دغه رپورټ درې میاشتې مې د دې د خاطر انتظار وکړ چې زه لږ تر لږه خلکو ته د اصلي قصه وښیم، هغه جالبیت خلکو ته وښیم. نو زمونږ په وطن کې دا قصه چې ده، دې رپورټ بیا زما یو ایوارډ هم وګټه. نو مسله دا ده چې مونږ د بیګار وار تیرو، او د بیګار وار نه چې کله خبریالی راوځي هغه بیا خوند پیدا کوي.
بل غازی صاحب، یو د میز ترشا خبریالی ده او یو په ساحه کې کار کول دي، کوم یو تاسو غوره ګڼي؟ زما خو اوس هم په هماغه ساحه کې چې وم، هماغه شپې ورځې مې ډېر یادېږي چې خلکو سره په مستقیم تماس کې وم، او دغسې مسایل مې پخپله پیدا کول، پخپله مې انکشاف ورکاوه، پخپله مې سرچینو سره خبرې کولې، او بیا خپل راپورونه مې پخپله خوند اخیست. اوس غواړم ستاسو نه واورم.
سالی صاحب، دا ډېره مهمه پوښتنه ده، او ما دا دواړه تجربه کړل. مثلا زه چې په وطن کې وم، زه په مسایلو پسې تللم، اوس چې په امریکا کې مسایل ما پسې راځي که نه. خو کله چې مسایل تا پسې راځي، ته به د مسلو په خوښه ځې، کنه او کله چې ته په مسایلو پسې ځې نو ته په خپل خواخه مسایل شان پیدا کې زاویه به پیدا کې او دا تر ټولو مهمه مسله ده. زه کله کله افغانستان نم گزارشونه کوم نو زملګرو ته وایم چې دغه دغه شان واخلی خو کله چې ما ته مواد راشي هغه خوند په کې چې زه څنګه اخلم که زه چرته هلته وایم ما چې څنګه اغستلی شو او ما چې څنګه مرکه کولی شوی ما چې څنګه زاویې پیدا کولی شوی دا 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 نشته او دا ما سخت زوری. زه ډیر کله وایم چې کاش زالته وای کنه مثال ته وایو ما دا مسائل رپورٹ کړی وای او دغه دغه قسمه دغه سی دغه سی دغه سی دغه سی راخسته وای زه بیا ډیر خلک نشم پازابه ولا چې ته بیا لاړ شه بیا لاړ شه دا یو غټ مشکل دی. نو د ساحی خبریالی لکه زما ډیره مینه چې دا د ساحی د خبریالی سره دا او د زغوانم چې وزمه پسې کنه مسائل ما تر نه شي چې زما غا تیار شیان جوړ کما نو دا 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 رښتیا تاسو خپل تجربه کړی چې دا ډیر خوان کوي چې ته خپل مسائل پیدا کی پس لاړ شي او د خپل زاویې نه راوس پړي دا تر ټولو مهمه ده چې یو خبريال ته مثلا ډیر ارزښت ورکي او هغه خبريال چې دی هغه ډیر په اسانۍ باندې دغه مسله خښنه لشي.
غازی صاحب په جلا وطنۍ کې هم ځینې رسنۍ فعالیت کوي ځینې په دې ورستیو کې ټکی دی لیدي فکر نه کوي چې دوی معیار هغه سنیسي ساتره لکه څنګه چې د خلکو توقع ده ځکه چې اوس په افغانستان کې سرچینی هم په کمیدو دي.
سالی صاحب دا تر ټولو مهمه مسله ده ځکه اوس وخت کې افغانستان کې خبریالی کول داسې آسان کار نه ده. الته د منابع مندل الته په مسلو پسې ګرځېدل بس تا پسې خلک در پسې تبا ارس د طالبانو حکومت ته خې کته چرته یو یو انټرویو وکي او هغه خبره شي بیا ته دا غین اورستنې ولکېږي. مثلا دا د 2013 کال گزارش چې یو سلو وش په قضيه سب چوي چې طالبانو د خبريالانو سره د تاریخوالي په دې کې یو شپې ته یوازې د نیونوي چې لا دوه خبريالان د پرون خوش شول دوه لا وسم په زندان کې چې یو یو کال بند باندې محکوم شوی دي. نو دا نو د دې نه تاسو قیاس کولای شئ چې الته خبريالي څومره سخت ده او ځینې رسنۍ چې زه ګورم بدبختانه چې هغه د ژورنالیزم د پاره د ژورنالیزم د اندی د پاره او بیا که سبا څوک تر سره حساب کوي چې ګوره تاسو خوده غسی رسنۍ لری کنه نو دا هم د خبريالانو د پاره هم د رسنیو د پاره هم د رسنیو د کور د پاره دا یو یو ننګ او یو شرم دی چې ډیر وخت من به نه معلومه او ځینې رسنۍ چې زه ګورم هغه گزارش وکي ځینې رسنۍ بیخي لکه یو تبلیغاتي قصې کوي. نو دا سخت ده خو په افغانستان کې خبريالي وس وخت کې ډیره سخته پدې ده چې د اوسنی نظام چې طالبان دي دا غوي سانسور دومره زیات دی چې خبريالانی بیخي د څه یو حالت راوستي دي چې د بیخي په کور کې نه یاد دي وطن نه وتختی ایران دي چې څنګه چالو کی. نو دا ډیره سخته ده چان یو خو منابع تر رسیدګی نه کیږي او بیا چې پسې هغه ځنې رسنۍ هغه معیارم پسې وروارته نو دا د ژورنالیزم لپاره او خصوصا کله کله ز ډیر د شرم احساس کوم چې دا ته د څه حالت روان دي دا څه وضعیت روان دي.
یو ژمن خبريال تاسو سپارښتنه څه ده چې په دغه وضعیت کې څنګه خپل مسلک تجمن پاتې سی او بے طرف خبریالی وو کی
سالی صاحب دا سخت ده اوس وخت کې دا سخت ده چې یو ژمن خبریال دی هغه سه مسله راپورټ کړی شي ځکه زما ډیر ملګری دوستان دي چې هغه سه پیژنم هغه سره په تماس کې ما هغه ماته چې قصې وو کی نو زه ډیر په حیران شوم چې دا خو ډیر سخت ده. نو بیا خبریالان چې دي د نورو لارو نه د نورو منابعو نه خپل کار کولای شي هغه مسله هم ته باید ځان ورسوي یوازې په دوه درې سرچینو باندې اتکاونه کی او لږ تر لږه نور خلک پرې راوغږي نور شواهد او مسائل پیدا کی او یو څه وکړي دا دا ډیره سخته ده. دا ډیره سخته ده زه پوهیږم چې افغانستان کې دا اوس ډیره سخته ده خو خبریالان دې لږ تر لږه دې ته وګوري چې دا مسلک دی او دا کم استخباراتي یا دا کم لوری نه دی. نو د دې لپاره باید هم د توازن د خاطر عوام خپل تر هده باید کوشش وکړي. موږ چاته نشو ویلی سالی صاحب ځکه چې دا حالات چې څوک درکوي افغانستان کې چې څوک دي او زور سره تماس کوي ما هغوی دپاره دا کار ډیر سخت دی خو بیا هم خبریالان باید تر خپل هوسه تر خپل هوسه کوشش وکړي چې داسې مسایلو ته غور کړي او دواړه طرفونه یا څو طرفونه په پام کې ونیسي او لږ تر لږه ډېرې منبع په یوه مسله را وغږي.
ځوان خبریال ذبیح الله غازی مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو کیسې را سره وکړي، پر دې مو خبرې وکړي چې په ساحه کې خبرېلی څنګه وي، مسایلو ته څنګه له نویو زاویو څخه وګورو، او خبره څنګه په جالب انداز وکړو. کور ودان مننه چې په دې پروګرام کې مو را سره برخه واخیسته.
ډیره مننه کوم سالی صاحب، تاسو نم خو دې ښه دا وباد لره، تشکر.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 پاګ نشته کیږي، ماشونه نه دی اخیسته، مالی وزارت حکومت مستون صدری اته زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
کند خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل دی ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دی بل حقوق دی گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچری میډال او څنګه نه مال د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.